دغه جړاګان ته مخکې هم راخستې و په څو کلیپونه کې دغه بخافه کیږي نه
اصل کې دي زمونږ په البوم کې کم ټایم لګي او کم دغه کې نو موږ دې خبرو ته سوچ کو بلکې زمونږ په البوم کې ان کې یو دغه می چې زمونږ کم د مزاج کو کم غب شپ کو کم په هغه مخونو باندې خنداګان راولو د ټنشن دور دې زمونږ د دې نه کتی اندا مطلب نه دی چې موږ دې چا پور خنداو کو یا زمونږ دلته نه زمونږ بس هغه فن ښکاره کړي او هغه شوق دی او دغه دی نو په دې ارزښت باندې چې کوم دی زمونږ نه بیا هم ستاسو د ریډیو په دغه سره وساطت سره دا خبره کوم چې زمونږ کتی انګوره دی نه دا مطلب نه چې یو سړي ته د نقصان ورسوو یو سړي پورې د خندا وکړو نه زمونږ انشاءالله چې هغه نانا دی او هغه قبول شوکې نو هغه موږ هغه پیروړي چې کومه کوو خپل انداز مور جوړ کړی نو صرف او صرف د خپلو پښتنو وروڼو خویندو میندو دپاره چې یو فیملي پروګرام وګوري او
بالکل زریلا وروره ځینې ټکي تاسو په پخوانیو کلیپونو کې کارول چې هغه خلکو په کور کې نس وای اورېدلې پاینده کې تاسو د دغه سیټو کو د اصلاح لپاره څه پلان لري
د دغه خلاف موږ باقاعده اواز مو چت کړې او د دې خلاف چې کوم دي څونه خلک دغه شان البوم کې زیات تر بیا سودانه وي کنه موږ اوریدونکو ته زدا ویل غواړم مینوالو ته چیرې تاسو یو سیس باندې ځان شور کې دا کوم ځدن خو دنیا قسم قسم ددینګي نو اپ پر نه شي ټول لږ کوم سما یو خپل پہچان زما یو اواز دی چې هغه لوی واړه هغه دغه کول شي ان شاء الله که زمونږ البوم مې او دا چې سلیک دی رومبي کې سٹارټینګ کې دغه ان شاء الله اوس موږ خو ورېټي ورکو خو خپل په ذمہواره باندې او خو د یو فیملی پروګرام موږ جوړو نو هغه کې ان شاء الله زموږ دا غني خو باقي له سنسر کې کې زموږ پروګرام
دغه اصطلاحات د کومه کې مثلا ځین اصطلاحات به خو په خلکو کې ډیر عام دي لکه ورکه ډنګ او اوس ورته ټینګ ساو نه پیژم څنور اصطلاحات دي دا ته خپل پیدا کوي
جی بالکل دا موږ سرچ کوو د پسې موږ ګرځو د دې سکرپټ پسې د دې شکم سلیکشن دی او بل موږ کوشش پکې دا کوو چیرې زموږ د په پورتو جېب د خدمت د پردینی اغه الفاظ استعمال کم چې د خلکو نیرشي دي ګور کتا سوچو کې زیات تر په یو کې کې یورپ او امریکا کې دا زیات تر ملکونو کې چې کوم دي د ما خلکو سره رابطي نو ما ته ویره وي دا لانکي الفاظ کم تا استعمال کړي دي کنه دا کوم تشپانی به وایو کلی یو لفظ دی دا تشپانی نو مطلب دا دی چې مکمل لکه اسم لري کنه
او لکه مفلس چې
هغه شمن پاس چې کوم دی هغه موږ ورو دا موږ په خوا په کلو کې ورېدلی بیا یې کوي نو موږ په دې زیات خوشحالي وو نو زمونږ کوشش هم دی چې هغه ټیپیکل پښتو هغه ځړه پښتو را وړاندې کوو مینوالي وګو
دا غوازونه ټول ستای ک نور کسانم در سره په دې برخه کې همکاري کوي
جی په دې البوم کې چې څومره غوازونه دي د دې ایډیټینګ دی د دې سکرپټ دی د دې څه قسم تیارې پر دا ون من شو دا
دا د کاپی رائټ مسله په دې کې نه راځي مثلا تاسو د شریک هغه کارټون راخلی اغه نه یو بل شی جوړوي دوی خو په دې برخه کې څه اعتراض نه لري
نه مونږه کوشش هم دی کنه چې مونږ تک یو مکمل چیز مونږ دا څه نه کوو چې هغه باندې دغه جوړیږي مثلا مونږ ته جوړیږي مونږه دا څه ټوټه ټوټه کنه خپل سکرپټونه جوړو نه دا څه دغه کوو ترانسلیشن ته دا هي چې اوم مارکیټ کې مونږ روغاسو دا زو فلم خرڅو نو خپل اواز خرڅو مو خپل اواز دغه یو څه کې لا څه مسله مونږ ځان ته نه پرې
د طنز او دغه کومېډي ترڅنګ تاسو کله نه کله په خپل البومونو کې د انسانيت او امن پیغام هم ورکوي څومره مهم دی دغه څه پیغامونه ته ځای ورکول په دغه څه البومونو کې تاسو په نظر
نو بس نیم سبا که تاسو وګورئ نو مونږ خو کوشش هم دی چې بل زموږ خپل یو تنظیم دی د سایا فاونډیشن په نوم باندې نو زموږ کوشش هم دی چې یاره مونږه دا څه کلې کې کارو کو د معاشره کې د ینګ جنریشن مضبوط دا څه خبرې کوزو کو او دا څه کارو کو چې یاره هغه زموږ د فشار کول په کار باندې راشي نو د خیر خیګړې کارونه زموږ د کار سره تړلې شوی او سیس دی
تاسو دا د سایا بنسټ یا فاونډیشن یا د ونه وکړه د دې بنسټ په مرسته تاسو کوم کارونه کوي
جی د دې تنظیم زمو مطلب دا دی مونږ په دې باندې چې کوم دی نو زموږ په مختلف کارونه دي کو پکې لګیاو پکې او خاص خصوصي چې کوم دی نو زمونږ د اذان په نوم باندې د تلسیمیا هیموفیلیا کم ماشومان او بدن چې وینه نه جوړي هغه بلډ ترانسفیوژن هغه په بلډ باندې دي هغه تلسیمیا باندې مونږ کار کوو
د دغه کلیپونو ترڅنګ تاسو په سټیج شوګانو یا پروګرامونو کې هم برخه اخلي کنه
جی دا چې مختلف ګورو چې یو داسې پروګرام فیملی پروګرام یې کې به یې ساخت
د بابوجی کوم نوې کلیپ کې आवाज کې شایته سره کې اوریدونکو سره شریک کړي
د بابوجی زما د نوې البوم کې یو کلیپ ته هغه سپدیم داس باندې دی یو پارک کې کینی او یو کپل ځان ته خوره کی چمن کی کینی او یو پیسټری راوالی خوري ته مو پیسټری باندې چې د پاسه کوټ شانی یو مچ بار بار راځي دې ډیر زیات تنګي او دې ورته په دې انداز باندې وای او مته څه دونه په کوچو مینې ځان لا مې خوالا
بابوجی خبری کے خبری کے
قرآنی ما پورے خان دی چہرہ سب عام جون کے انداز ہو بہرحال کور کے ڈیر سیریس سمجھے
جنگون هم در څخه کې جب کور کې کلا کلا
نه ما ترنن تر څخه پورې نه کور کې ونه بار جنگ
نو بس خدای دې کامیاب لره په اخر کې افغانستان کې تاسو ګڼ زیات توریدون کې لري او دوی غواړي چې تاسو نږدې نه وګوري کوم سفر لري نه لري افغانستان ته چې په کوم سټیج پروګرام کې برخه واخلي دوی ته
مختصر الفاظ کې بس تاسو ته دوی ما چې افغانستان ته تلم او دا خبر التم بلا انٹرویوز کی دا خبر ما کړی دا چې افغانستان جلال آباد ته چې زه داخل شوم نو پما باندې پړم دي زل باندې دا سه اولګېدل چې زه شل پنځیش ډیر ښکاله مسافر ما خپل جون کې وستم په مسافرۍ کې تیر کړو ډیر مو د پاس خپل کور تراله ما
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
معماری یو هنر دی او لزینو جهتونو تر ټولو لوی هنر ځکه عظمت او جلال پکې وي او یو ودانۍ ممکن په زرګونو کلونو عمر وکړي یو اروپایي سفیر چې د امیر تیمور پلازمینې سمرقند ته داخليده نو د شهر د خورا شاندارې ودانۍ په تندي باندې ولوستل چې یوازې لوی پاچایان لوی ودانۍ لرلای شي کله چې څلور کاله پخوا په اماراتو کې برج خلیفہ جوړ شو نو سعودیانو له هغه دوه کاله وروسته په مکه کې د ساعت برج جوړ کړ او اوس یې په جده کې د دنیا د ترګردو لوړې ودانۍ د جوړولو کار پیل کړی دی نور حال وشمه رشیدی راکوي
سعودي عربستان د نړۍ ترګردو لوړ برج د جوړولو کار پیل کړی دی دغه برج به زر متره لوړ وي فعلاً په دنیا کې ترګردو لوړ برج په دوبۍ کې دی چې برج خلیفہ نومیږي او 828 متره لوړ دی خو د عربستان په جدي ښار کې جوړیدونکی شاهي برج به د دوبۍ تر دنګې ودانۍ 133 متره جګ وي او ارتفاع به یې 0 متره ته ورسیږي د سعودي غزت ورځپاڼې له رپورټ سره سم د دې ودانۍ په جوړولو به شاوخوا 1230 میلیونه ډالر ولګیږي او 15 کاله وخت به واخلي د جدی په شاهي برج کې به اپارتمانونه 15 ستوریز هوټل دفترونه او یو ترویتیون یا رصدخانه وي چې د ستورو حرکت به ورنه څارل کیږي دغه برج ته د وی پزمک کې 15 متره ژور دی د سری بهیرې په غاړه جوړیږي او انجنیران غواړي د سی جوړ کړي چې د سمندر د مالګینو او بوله خطر خوندي وي
بارکوال مخیل په کوټه کې ستاسو لپاره د درویش دورانی یو نوی غزل ثبت کړی دی چې راځي سره وای ورو خوند ورنه واخلو
دایو لګیاو یو چراغ تر بل چراغ پوری بل رسو دایو لګیاو یو چراغ تر بل چراغ پوری بل رسو مر تر سهارا درنا د خورولو د عمل رسو چې زماز رل ما یوړ په هغه شکلی پسې روانم چې زماز رل ما یوړ پاغش کلی پسی روانم زمج پا خواک دا رواج دی چی ترکور پوری غل رسوو پا زاید دی چی دا بلا پا مخنیوی کمو سمرست وکڑی پا زاید دی چی دا بلا پا مخنیوی کمو سمرست وکڑی دی دوی پا فکر کی ویدا چ کوم کوم کور تبا اجل رسو پر کانی کانی نکو هو ک گام پر گام اخلو اغزی پپشکی پر کانی کانی نکو هو ک گام پر گام اخلو اغزی پپشکی پروای نکو روانیو ستاتر هر پل پوری پل رسوو چرا روان شوی نو دا مگورا پاتی جو اکو امرو پلار کی چرا روان شوی نو دا مگورا پاتی جو اکو امرو پلار کی وخ پل انجام تا بدرویشا اس دمینی دا مزل رسوو دایو لگیایو یو چراغ تر بل چراغ پوری بل رسوو مرتر سہارا در رڑا دا خورولو دا مل رسوو
د یو به تازه چړنې پاساس د خپلو خاطرو او احساساتو لیکل د ذهن له قوت سره مرسته کوي. په دې اړه د یو رپورت خلاصه وشمه رشیدیل ولی
د ټکساس پوهنتون د روحیاتو استاد پروفیسر جیمز پینباکر د هغو خلکو په باره کې مطالعه کړې ده چې د خپلو ژورو احساساتو او په تېره بیا ترخو او پریشانوونکو احساساتو په باره کې لیکنې کوي. دغه پروفیسر دې نتیجې ته رسیدلی دی چې د خپلو خاطرو او احساساتو لیکل د ذهن قوت زیاتوي او آن د انسان جسم ته ګټه رسوي. د لایف ساینس خپرونې له رپورټ سره سم د جیمز پینباکر مطالعات ښیي چې که یو څوک د ترخو اړخونو په باره کې مثلا د مرګ په باره کې لیکنې کوي نو په نتیجه کې به یې له ژوند سره مینه زیاته شي. دغسې کس ته به ژوند محدود او تمامېدونکی نعمت ښکاره شي او له ژوند څخه د استفادې او خوند اخیستلو اراده به یې پیاوړې شي. د پروفیسر پینباکر څېړنه له لویه سره د خاطراتو او د ځان او خپلو فکرونو او احساساتو په باره کې لیکل ګټور ګڼي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نیپال چې د نړۍ تر ګردو لوړ څوکه سنت ایورست پکې ده او د دنیا د مخ یو ډیر مشهور او افسانوي کس بودا هم په دې وطن کې دنیا ته راغلی و. د ولسی نکلونو لویه پانګه لري. تر ټولو ښه او زړور میړه یو نیپالی نکل دی چې لینا شریفی لولي.
لګورکا کلی په پلی مزل دوه شاو روزلری د غره په ډډه کې یو زمری او زمری او د دوی ټوړو درې بچیان اوسېدل. د زمری او کور ته نږدې د ونوګونو په منځ کې یو ډیر ډارن ګیدړ هم استوګنه کوله. ګیدړ چې به د نورو حیواناتو له خولې د زمري د میړانې او جرأت خبرې اورېدې په زړه کې به ورتېرېدل، نو ولې زما تعریف ونه شي؟ نو دا زه به څه یم؟ نو دا حیوانات ولې ونه وایي چې ګیدړ تر هر چا زړور دی؟ او په دې منځ کې ګیدړ له ځان سره وپتېله چې د ځنګل د تر ټولو زړور ژوي نوم به ګټي. ګیدړ له دې وروسته په لاپو شاپو شروع وکړه چې هر څوک به ولیدل د خپل جرأت کیسې به ورته کولې. ورو ورو ټولو ومنله چې ګیدړ په رښتیا ډیر زړور دی، خو یو هغه څوک چې د ګیدړ د زړورتوب خبره ورته بابي زخ کاریده زمری و. یو ورځ چې ګیدړ د بیزوګانو یوې ډلې ته د خپل زړورتوب غورې ویشتې او زمری خبرې اورېدې، د هغه په خوله کې ورولویده. ویل ته خو چې زما د میړه سیوری هم ووینې زړه دې له سینې بوټ راوځي، دا ډېرې لاپې مه وله. بیزوګانې سره وپوسنېدې، مسکۍ غوندې شوې او ګیدړ چې ډېر قهر ورغلی و له ځان سره وویل د کبرجنې زمری ته باید خامخا سبق ورکړم. په سبا سهار د زمری کور ته نږدې د یوې ونې شاته پټ شو او چې زمری ولید چې په ښکار پسې ووت، د زمری کور ته ورغی، ورچیغې کړه: ورینداری و ورینداری، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری د کور له منځه آواز ورکړ: په ښکار پسې وتلی دی. ګیدړ وویل: بخت یې بیدار دی چې په کور کې نشته، کنه نو زما د چرګوړو د خوړلو په ګناه به یې دومره وهل رانه خوړلی و چې ټول عمر به یې د چرګوړي نوم په خوله نه وای اخیستی. د زمری په باره کې د داسې خبرو جرأت هیڅ نه وکړای. زمری حیران پاتې شو خو هیڅ یې ونه ویل او ګیدړ لشي به نیمه انتظار ورسته په خپل مخ لاړ. په بل سهار چې زمری بیا د باندې ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او اواز یې وکړ: ورینداری و ورینداری، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ځواب ورکړ: همدا شیبه نیمه مخکې په ښکار پسې ووت. ګیدړ چیغه کړه: بخت یې بیدار و، کنه نو د سویانو د غلا کولو په ګناه مې لاندې ژورې کندې ته خطا کاوه چې پوښته یې څوارلس ځایه ماتې وای. زمری ځواب ورنه کړ، خو ماښام یې چې میړه راغی، د ګیدړ د پرله پسې راتلو او پټکو کیسه یې ورته وکړه. زمری ورته وویل: که بیا راغی ورته ووایه چې زمری وایي دا ګز او دا میدان، زړورتوب به دې وازمایم. په دریم سهار چې زمری څنګه له کوره ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او په لوړ آواز یې وویل: ورینداری و ورینداری، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ورته وویل: هغه همدا اوس په ښکار پسې ووت. ګیدړ په دومره لوړ آواز چې په ټول ځنګل کې انګازه وکړه وویل: بې غیرت زمریه، چې د ښکار نه یې نو غلاوې کوې؟ ارمان ارمان چې په ګوتو راغلی یو سبق مې درکړی وای. زمری چې ډېر لرې نه و او د ګیدړ آواز یې اورېده، له ډېره قهره غاښونه وچیچل، وغړمبېد او رامنډه یې کړه. ګیدړ چې سخت وېرېدلی و په ونو کې ننووت. له ورختایی یې کله یوې او کله بلې خوا منډې وهلې او د سختې مایوسۍ په حالت کې یې فکر کاوه چې ځان د زمري له ژامو څنګه وژغوري. دغه وخت یې د یوې لویې زړې ونې په سوری شوې سټه سترګې ولګېدې. ګیدړ په دې تمه چې له زمري به ورک شي، د سټې په سوري کې ننووت، خو زمري یې لکۍ ولیده چې په سوري ننوځي، نو پسې ورټوپ یې کړل. زمری چې سخت په قهر وو، دې ته پام نشول چې سوری دومره لوی نه دی چې دی پکې ځای شي، نو پکې بند پاتې شو. خو ګیدړ ځان یو څه کیکاږه او ملای نری کړه، د سوری له بله سره روغ ووت. ګیدړ چې ډاډه شو چې زمری د وتلو نه دی، نو په زمری پسې ورغی، ورته ویل: میړه دې دومره رانه وویری چې سیند ته ځان خطا کړ. ما هڅه وکړه ویژ غورم، خو کمبخت لهو شو. زمری په اوله کې د ګیدړ خبرې ته اهمیت ورنه کړ او د هغه یو بل لا په ورخ کړه شوه. خو چې څو ورځې تیرې شوې او زمری رانغی، ورو ورو یې د ګیدړ خبره زړه ته ولوېده او خپلو بچو ته یې وویل: دا راته سخته ده چې هم د کور کار وکړم او هم په ښکار پسې ووځم. نو غواړم له زړور ګیدړ سره واده وکړم چې د ښکار غوښې راورسیږي او وږي پاتې نه شو. ګیدړ چې د دغسې وخت په ارمان وو، د زمری غوښتنه په خوشحالۍ ومنله. چې سهار شو، زمری خپل نوی میړه په خوړو پسې ځنګل ته واستاوه. ګیدړ راووت، خو خوب ورته، او چې د څیړیو یخ سیوری یې ولید، کرار وغځید، خوب یې وړ. لمر په پریوتو و چې راویښ شو، وږی و. د یوه نږدې کلي د بزګر کور ته غلی غلی ورغی، یو چورګوړی راپټ کړ او د دې په ځای چې کور ته یې یوسي، خپله یې نوشجان کړ. ګیدړ چې ماخوستن ناوخته کور ته تش لستون شو، زمری ډېره خوابدې شوه او په ژړغوني غږ یې وویل: بچی می وږی دی او په کور کې د خوړلو هیڅ نشته. ګیدړ وزونګید، ویل: کاری ورځ په ځنګل کې وګرځیدم، خو د کار شی مې پیدا نه کړ. ما غوښتل داسې څه راوړم چې ورته حیران پاتې شي، چې بیخي ډیر خوندور وي. زمری په آرامه غاړه ورته وویل: که ښه خوندور خواړه پیدا شي، نور الا نور، خو که پیدا نشي، معمولی خواړه هم پروا نه کوي. زمری چې دې تصور خوشاله کړی و چې میړه یې اهمیت ورکړی او د دې لپاره په ډېرو خوندورو خوړو پسې ګرځېدلی دی، نو هغه ته یې وویل: سبا به له خیره زه هم درسره ښکار ته ووځم. په سبا سهار باندې زمری خپل بچی په کور کې پری خودل او دا خپل ګیدړ میړه سره یو ځای په خوړو پسې ووته. دوی د یوې وړې درې په وښیانه کې د غویو ګله ولیده. زمری د ګیدړ په غوږ کې وپوسنېده. ورو یې وویل، ته دلته ورباندې ټوپ کړه، د درې بر سر ته یې راوشړه، زه به هوري ورته پټه شم، هغه تر ټولو چاغ غویی به را ایسار کړم. ګیدړ د زمری خبرې ته سر وخوځاوه او چې زمری د درې بل سر ته لاړه، دی یوې لوړې ته وخوت، د غویو په ګلې ور ټوپ کړل. نور غویی وترهېدل، منډه یې کړه، خو هغه چاغ چې زمری په نښه کړی و له ځایه ونه خوځېد. د وښو په خوړلو بوخت پاتې شو او چې ګیدړ ښه ورنږدې شو، په ښکر یې ووهه. د غویي ښکرونه چې د ګیدړ ولیو ته برابر شوي وو، ګیدړ کمبخت یې له ځمکې ښه اوچت کړ او پړ مخې واچوه. ګیدړ چې په ځمکه کلک لګېدلی وو بی هوشه شو، او یو وخت چې په هوش راغی، لمر یې د آسمان په منځ کې ولید. ښه ډیر وخت تیر شوی وو. وروسته بیا ګیدړ او زمری یو بل سره وموندل. زمری ورته وویل، تا څه وکړل؟ هغه غټ غویی څه شو؟ زه خو ورته په ساعتونو سترګې په لار وم. ګیدړ ورته وویل، ما چې هر څومره سترګې وغړولې، هغه چاغ غویی چې تا یادوه هغه مې ونه موند. وروسته بیا لمر ډیر تیز و، خوب راغی، یوه سترګه خوب مې وکړ. زمری نه غوښتل چې خپل نوی میړه خوابدی کړي، نو ورته وویل، زه به لاړه شم په هغه چاغ غویی پسې، و به یې مومم چې دې خواته مې راوشاړه، ته یې راته ونیسه. د ګیدړ دا خبره خوښه شوه. ښځه یې په چاغ غویی پسې لاړه او ده د یوه کمر یخ سیوري ته ډډه ووهله. خوندور ځای و. یو وخت چې سترګې یې مرغۍ مرغۍ کېدلې او خوب ورته، د غویو د ترپکو آواز یې واورید. سر یې راوچت کړ، لږ وړاندې دوړې بادېدلې. زمری د غویو سلامته ګله را په مخه کړې وه. ګیدړ وویرید، یوې لوړې ته وخوت او چې ګله تېره شوه، یو زوړ غویی یې ولید چې له نورو بېل مرګي حاله پروت دی. ګیدړ پرې ورمنډه کړه او زمری چې له لرې ګیدړ ولید چې زاړه مرګي حاله غویی ته ورتاو شو، نو آواز یې ورباندې وکړ، دا خو هغه نه دی چې ما درته ویلي وو، هغه ځوان، هغه غټ چاغ غویی در نه خطا شو. ګیدړ ورته وویل، ګرانې، ته غوښه نه پیژنې، دغه غویی چې تا ته زوړ او مرګي حاله ښکاري، غوښه یې تر ټولو خوږه ده. د څاروي غوښه چې خوندوره نه وي، چاغوالی په سر وهو. ګیدړ خپله خبره دومره په ډاډه انداز وکړه چې زمری ته په زړه کې ورتېر شول چې میړه به یې شاید سمه خبره کوي. نو ورته ویې ویل، سمه ده، ستا تجربه زیاته ده، خو اوس راځه چې کور ته یې ورسوو. ګیدړ ورته وویل، ته اوس له ما غواړې چې دا غویی در سره یوسم؟ زه نارینه یم او دا ډیره بده خبره ده چې ښځه دې وي او نارینه دې بارونه وړي. خیر، زه به دې یوازې نه پرېږدم، د غویی پرپوس به در سره یوسم. زمری د وفادارې ښځې غوندې هیڅ ونه ویل. بس یوه پښه یې د مړه غویی په ګیډه کې خوده او د بلې پښې په خپړو یې د غویی سینه وڅه او پرپوس یې ورنه ویست. میړه ته یې ورکړ او نور یې نو ټول غویی په خپله اوږه بار کړ. ستنیدو په وخت په لار کې یوې ژورې کندې ته ورسېدل چې په تل کې اوبه ډنډ ولاړې وې. د کندې په سر باندې د تېرېدلو لپاره د یوې ونې ډډ پروت و. زمری چې کابو ټول غویی یې هم په اوږه و، د ونې په ډډ باندې اوچته تېره شوه، خو ګیدړ وډار شو، د کندې په غاړه وچ ودرید. زمری د کندې په بله غاړه ودرېده، مخ یې راواړوه، په ګیدړ یې آواز وکړ، ولې وویرېدې؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه نه، د دې کندې په تل کې ولاړو اوبو ته فکر وړی یم، د شولو د بزغلي لپاره ډیر مناسب ځای دی. زمری مخ په وړاندې روانه شوه او له ځان سره یې په ویاړ او خوشحالۍ وویل چې شکر دی، خدای داسې میړه را په نصیب کړ چې ان د ښکار په سخت سفر کې د کندې په ولاړو اوبو کې د بزغلي د کیښودلو په څیر ډیرو باریکو خبرو ته پام کیږي. کله چې زمری لسترګو پناش و گیدړ کندې تمرکز شو او ځان یې دې تور ورساوه. دوی لګوان دې پلار کې یوې نیغي خوې پر خې ته ورسیدل چې زمری ور باندې پاسانې تیر شوه. خو چې شاته وکتل میړې ولی چې یو غم واخلي بیا و پرځي او بیا را پاتسي او بیا یې پښه وخویږي. زمری ور باندې آواز وکړ، په زحمت یې ډیره درته لوړه ده. قهریدلی گیدړ ورته وویل، چټیت مه وایه، زه ګورم چې له دې پرخې به د ژرندې ښه پلونه جوړ شي او که نه. زمری مخ واړوه، روانه شوه او په زړه کې ور وګرځېدل چې د پخواني میړه یې دومره باریکو خبرو ته نه پام کیدل. کله چې نور نو زمری ته پرخه او گیدړ نه ور ښکارېدل، گیدړ د پرخې په خوا کې خوړ ته ورکوز شو او په منډه یې زمری ته ځان ورساوه. دوی چې یو څه نور مزل وکړ، یوې نری ژورې کندې ته ورسېدل چې پل ورباندې نه و. زمری ټوپ وواهه او تیره شوه، خو ګیدړ چې بله لاره ونه لیده کندې ته کوز شو. زمری چې میړه لاندې په کنده کې ولید ویې ویل، وای ګرانه لاندې لویدلی یې؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه دلته په بوټو کې ګورم چې د میښې لپاره مې ښه پړی جوړېږي که څنګه. د زمری خوله له خوشحالۍ نه ورټولېده، ځکه په ټول عمر کې داسې نارینه نه و لیدلی چې د ژرند پل، بزغلي، رسۍ او هر شي ته د یې پام وي. زمری په مینه ورته وویل، د زړه سره په راختلو کې مرسته درسره وکړم. ګیدړ چې ځان د ښځې مرستې ته محتاج نه ښوده وویل، نه نه ته په مخ ځه، زه دلته په دې بوټو باندې ځان پوهوم او بیا درخیژم. زمری روانه شوه او ګیدړ چې د غویي له پړپوس سره د کندې د اغزنو بوټو په منځ کې ختل ورته سخته و، په ډیر زحمت را وخود. د پړپوس ډیره برخه په اغزیو کې توګل شوې او ورنه پاتې شوې وه. لږ وړاندې چې ګیدړ زمری ته ور ورسېد، د زمری پړپوس ته پام شول چې ډیر لږ پاتې دی او ګیدړ ته یې په شک وکتل. وی ویل، پړپوس دې څه کړ؟ ګیدړ ورته وویل، ځینې یاران دوستان مخې ته راغلل او ما د پخواني عادت له مخې د پړپوس یوه یوه ټوټه ورکړه. زمری ته د ګیدړ دا خبره رښتیا ښکاره نه شوه. وی ویل، ته کله دومره یاران لري؟ ګیدړ وویل، ته څه پوهیږې چې څومره یاران لرم؟ زما ملګري ستا تر ملګرو خورا زیات دي. زمری وویل، ګمان نه کوم. ګیدړ وویل، ته هم خپلو یارانو ته ورناره کړه، زه به هم ورنری کړم، و به ګورو چې څوک ډیر ملګري لري. زمری چې په ګیدړ باندې باور کم شوی و، غوایې له اوبو کوز کړ او په لوړ آواز وغړمبېده. د دې آواز په ونو، درو او غونډیو کې تاو راتاو شو، خو هیچا هم ځواب ور نه کړ او ژبی له ویرې داسې غلي شول چې بې له باده نور هیڅ غږ نه اورېدل کېده. وروسته بیا ګیدړ وانګولل. د ګیدړ په ځواب کې د ځنګل ګیدړو او شغالانو هم وانګولل او د کلیو سپیو وغپل. زمری حیرانه شوه او یقین یې راغی چې میړه یې نه یوازې په ځنګلونو بلکې په کلیو کې هم ډیر یاران دوستان لري. د دې میړه چې دومره زړور و چې زمری ورنه ویرېده او دومره هوښیار و چې مزناکه غوښه پیژندله او د رسۍ او د ژرندې د پل غوندې وسایلو د جوړولو فکر ورسره و او یاران دوستان یې له شمېره وتي و، زمری ته تر ټولو مناسب میړه ښکاره شو. دوی چې کور ته ورسېدل، د زمری وږیو بچو د زاړه غوی غوښه ډیره په خوند وخوړه او زمری نور په دې کې هیڅ وخت شک ونه کړ چې تر ټولو ښه او زړور میړه یې په نصیب شوی دی. Thank you.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په وېبپاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com